روحالله انوري ول کنړې د مناګي د باندې نیمګړی کار پاړه باندې راپور لګلې وخت په افغانستان کې دولس نیمه بجې شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه شي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شي اړخي افراطي ګوند ای اف ډی له لوړ پوړو مشرانو سره په ماسکو کې وګوري.
له ازادي راډیو ملند خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم 25 دقیقې بس درته وړاندې کوو. دغه بس اجمل اند مخته وړی دی. موضوع همدا ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به څه تاثیر لري، د امریکا اوسنی برحال ولسمشر څه سیاستونه غوره کړي وو، او منتخب ولسمشر نه څه هیلې دي او څه سیاستونه به غوره کړي.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
اجملند ماودی ازادي رادیو د دی اونۍ د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په امریکا کې راتلونکو ولسمشر پتوګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته ځباندی و میاش پاتې ده. په دې معنی چې ځباندی و میاش روسته به د ډونالد ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په واکمنۍ کې په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي، آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي؟ په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استاد هم پاتې شوی دی، دی هم را سره دی. عظیمی صاحب، له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې امریکا په افغانستان کې ښکیل وه، او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ، د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه کومو برخو کې سره بیلواله لري؟
ډیره مننه ان صاحب. سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته، او درنالوجونو کته وړاندې کوم. یو شی مخکې دین دی چې تاسو سوال ته جواب ورکوم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتی ادرجه تغییر خوری. البته ایجنسیان دی پالیسی میکران دی چې هغه مشخص وواد مشخص سمی دپاره چو کلن ستراتیجی جوری اگه بیا تاکی بیشه. خو کچیر جو بایدن تو گورو پا دوازر نکی چی براک اوباما افغانستان تا اضافه اسکر راست اول دید دیر دیر طرف لارنو ویلی چی اسکر زیاده ول فایده نکوی. او په خپل خبرو کمپاینونو کې مدز دې کلول چې مثلا موږ دوه زمين زراعت کار په افغانستان او عراق کې ولر کافی دي. دا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې انده شوی غوښتل، اگر چې ترامپ دې رئیس جمهور ترامپ دې افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو. خو زه فکر کوم پینټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
آزاد صاحب، تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ترامپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوی یو، د ولسمشر په توګه د ترامپ او همدارنګا د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلی. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې ازمي صاحب وویل، متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ تفاوتونه ته، جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ هم ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دې ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ترامپ کړي دي له اوس خبرې وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ترامپ ځنې وتلی دی هغه ته به دا بیرته واچي. په دې کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناتو سرمنشي هم د اندیښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغه چې سوله نه تضمین شوی، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړي توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي، لکه شغلي ترامپ چې نیولی یا د ټویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو پنځوس کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا شغلی خلیلزاد څه موده وړاندې احضار کړی وو، دا د ډیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب، همدې ته راځو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمي صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیس ریپورټونه لرل، داسې په کې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګنده ښایي داسې نه وي ویلي. دوی په کې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته په کې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دی دوی په باور باندې طالبان پکې دی عامو په اصطلاح باندې نازول شوی دی. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې دی جو بایدن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې خغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. دما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ترامپ دغه دی سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر وکنه، هغه خامخا وختل چې عسکر او وباسي او خپل ژمن چې امریکایانو سره یې کړی هغه په ځای کې.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی وو او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې په څو غشتل دی بورته ورکوله، دا تر ډیره پورې په دې پورې چې ترامپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري، یو د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي، چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله، انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی، هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼل چې مذاکراتو کې به طالبانو سره بحث پر کیږي، هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د 3000 بندیانو ایله کېدل، که د نسخانی ایله کېدل، که د ملا برادر ایله کېدل، نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولای شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه د پاره چې مثلا مذاکرات کې دی یو ډول لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړ طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د نورې مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اگر چې جو بایدن د پاکستان سره یو نوی مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کومې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي، او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې، د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 200 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یو بل اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی، تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري.
د امریکا له لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رای خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزاد چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و، تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه، دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماټیک دستګاه نه و. او د دې ترڅنګ په دغه تړون کې درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم ډېر د نشنې وړ وي، په ځانګړې توګه د افغان دولت لپاره پیره کې ډېر واضح وي چې یو چې طالبان پر اصل کې نشي کولای چې هغه کسان به ویزه ورکړي، پاسپورټونه ورکړي یا پناه ورکړي چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي. دا پاسپورټ، ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ترڅنګ دغه د 15 ځله بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې به په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه وو، حضور نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه وو. په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړل چې د وزیرو بندیانو خوشي کولو موضوع راپورته کړل، طالبان معنا دی د لنډ مهاله وربند لپاره غواړي چې وزیرو بندیان نور خوشي شي. افغان دولت هو نه توانی دی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماټیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونونه چې دوارخي تړونونه سره لري دی غو په اساس باندې په 2015 کې امنیتی تړون لاسلیک شوی دی. پیره کې یو ګډ کمیسون به جوړ شوی وای دا افغان دولت او د امریکایانو د خوا هغه کمیسون په شپږ کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوري دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي، او فشار په دې معنا چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دې سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو لمخه لابي وکړي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي، او هغه د ټرمپ ادارې له دې ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغه شی اوږدې برخوردونه د رئیس جمهور او د د افغان رئیس جمهور او د شاغلی خلیزا ترمنځ وسوله
عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونې واوریدی. دا به یو خواته پرېږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر راپورته کولو د هغې په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبو او څومره ونه توانېده چې هغه خپله ونډه چې باید وی غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګند دی، د ولسمشر دوهم مرستیال خغلی دانش په وروستیو کې د بایډن د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي و چې افغان حکومت هیله مند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له خغلی بایډن نه، فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چ روان دي په دې به غور وکي، او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
زه فکر کوم جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نفع باندې، بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا به اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په آخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې ځي که نه ځي، د خپل عسکر ایستله، یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راست ته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنجیر به ماسي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله، هغه به په هغومره اندازه تیزي سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي، او تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کوټ کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي، یعنې هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چې باید د طالبان د هویت تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې ده چې که چیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغومره چټکتیا نه باسي، دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی، دا په دې کې به افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډیره زیاته مننه خغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایو او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی. تاسو په راتلونکي کې د بایډن تر واک لاندې یا د بایډن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي، د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بېله شکه چې متعلق لاسونه شغلی بایدن راتونکو اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنی پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا جاپان دولت باید څوکي لبا د مرغ تر وسه پورې، یعنی موږ تاسو دې شایدان چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه و، د غړو یې په کې ځینې کسان ارته پرې نه شول څوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وای یا نه وای پرېښول شوی، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت هو ايش څه سهمونه سوله د ټاغلي ډاکټر عبد الله کابینه مجلول یل چې لستر وزیرانو د ولسی جرګې څخه اعتماد رائے هم واخیستل یعنی حکومت 15 سره شریک دی دلته همغږي نسته حتی په حکومت کې دنه همغږي نسته کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لري د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالی شورا چې نومول شوی دا چې هغه د اټرمن ستونزې بیا تر دې پرې د پوری وی چې شغله عبد الله پاکستان د سفر کوي او د ولسمشر ارشد صلاحکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر د سفر نشي دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري خپل پالیسی بلري اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ته ګورو د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده په ځانګړي توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غنی ترمنځ هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډیره به خواندګي په دې کې یو بل مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماټیک ارزونه دي سفیران دي هغه د بیلابیلو اشخاصو خلق دی په روبانه بیلابیل اشخاص نه پوز لري او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډیر تاثیر لرلی شي او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی کې هندستان دی کې ترکیه دی مدني آسیا دی کې د هر چا بیا د ملان پاله تک په افغانستان دی هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولای ته څو پرې دلته یو وحاله ستراتیژي نیوی پالیسی نیوی د پالیسی لمخه پرمختګ وشي نو د دغه شان نشټون ممکن
په دغه شان چې تاسو ته اشاره وکړه فکر کوي چې د امریکا راتلونکو ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي او کېدای شي چې د دوالو دولتونو ترمنځ په همکارۍ باندې اغیز وکړي
بې له شک د دوالو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي اتحاد او ټول مرستو باندې اغیز کوي چې د جنیف کانفرنس کې مشروطه مرستې د افغانستان سره اعلان شوی په ټول کې ویل شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو لپاره د راتلونکي حکومت لپاره د امریکا د راتلونکي حکومت لپاره ډیر مهم ځکه وی چې دلته تر څو په دغه نوی همدغه شیبه اعلامی خپلې او واجب به د طالبانو د لوري خبرې کیږي د کانونو طالبانو د لوري خبرې کیږي لکه نه چې د وزر بندیانو خبره کړې ده دا مسله به
آزاد صاحب مننه
اما د مسؤلیت د دین لري
مننه تاسو ته بیا هم راځو اعظم صاحب د آزاد صاحب په خبرو کې دا سیو ویل شول چې ګوند امریکایان به د طالبانو قول خبري کوي د اغوی د ریس په مخ ته راوړي اول د سر سره موافقه یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په ورستیو کې چې ګوند د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یالک تر لګه د ترامپ اداره داسې وی پایلې ته رسیدلې چې ک طالبان نړیواله ترهګری نه تمویلی او ک طالبان له نور وسلوالو ډلو سره لاس نه لري امریکا ته ګواخ نه پیخي نو د چې افغانان ورسره څلري خو لکتر لګ امریکایان کده شي وای چې موږ ورسره نور ستون زنه لرو نو فکر کوي چې دغه نظر دی امریکایانو دا وس ادارې نه داسې یو نظر شته او دا چې پراتلونکو کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه
ان څه داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع لپاره یو راتلونکي امکار پاتې چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي او د بیبد نظام ک نظام پلاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړیږي او د امریکا یو امکار بوي او دا ترې باندې پر طالبانو ثابت کړ چې مثلا په امریکایانو باندې هم نه کې د فبرورۍ څخه خطر اوسه پوری دا نو طالبان هم ډېر یعنی د څه دغه نه دي چې اندانه ور دي چې د طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي شاو دي د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کوي کېدلای شي په دغه وعده کې او یا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي چې کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وی چې طالبانو په وعده باندې باور کته شو ګوري طالبانو چې د فبرورۍ د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعده کړې دي هغه ټول نه عملي کړې یعنی هغه د خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کیږي یو دا او تر ټولو مهمه دا ده چې کته چې طالبانو کې وګورې دي ویشل سي وي دي افراد په شي کې مختلف ډلې شته مختلفه ایدئولوژي اشخاص په شي کې ست چې هغه د جنگ د ماوري هغه د خارجي جنگلي سره ډېر کویاري چلري د پسیمه کې د مختلفو وادونو سره د اداري حمایت لري د جنگ د امید لپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیم صاحب د سلند جوابونه کرا کې وختم کم شوه. د تاسو فکر باندې د ترامپ اداره کې دغه شیان تر یو حد پورې داسې انتقادونه و چې لپامه غورځول کیږي، مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی کڅام ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي. د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ ریپورټونه ملګرو ملتونو نور خبره کړې دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایدن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلن توجه ورته وسی، چون چې د شمول ترامپ هغه وخت کمپاین ته ماده یې نیولو د افغانستان مسله یا جنگ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسی، خو یو شی چې موږ ته په کوردنر په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو کاغه د طالبان سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا غي غواړو چې موږ فکر تکانی کوو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو یو ویشلې کورونه اوسي او په یو یو متحد جبهه جوړ کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ
مننه. ښاغلی آزاد کلن جواب راکی، د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده، دا تر ډیره د ولسمشر ترامپ ابتکار بلل کیدلی شي، او تر ډیره پورې عملي کوونکی او شکل ورکوونکی یې افغاني اصله امریکایي زلمی خلیل زاد. زلمی خلیل زاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې. اوس د دې دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاتره رسنیو ویلي دي چې ښایي د ترامپ د اداري له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري. ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته وایي، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیل زاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و، او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیل زاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي، او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیل زاد څخه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغییرات لرل د نوموړي په موقف کې. نو په ټوله کې ویلې شو چې دا یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیل زاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت شورا سلاکار هغه خبرې زموږ په یاري په واشنگتن کې وکړې د په حق لباندې. او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احزارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي د توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیل زاد وتوانیږي چې همدغه مسؤلیت دی پر مخ بیا همدغه بوجي. ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړې دي هغه سره شریکې کړي. په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به دته ورنه کول شي. نور
ډېره زیاته مننه کوو د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه. دوستانو، دا زموږ ونیز 25 دقیقې بحث و. په همدې ځای دا بحث پای ته رسو.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث